برتان بیان کردن، اگر چیزی که آن است سیاست و بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یوه زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو بیا ویلي و چې وژل شوي یولس کسانو چې نهه د نهرین او دوه نورې د پلخمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوخت و چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقیز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 23 په تاوتریخوالي کې لس نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر 1.5 پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال رپورټ ورکوي چې دواړه خواوې په دغه فرقیزو شخړو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غځېدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورئ. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 10:30 پیل شو. اماراتو لومړی توپونه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په ودر شورو کې اتاتیا منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانگزی او روح الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې بیرته دغه هدف په 2 اوور کې د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلې کې د افغانستان درېمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلې د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 16 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ د کانګو په جګړه ځپلي دیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري آژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوې او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمکې فرقیز شخړې لام روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د نومبر په 20 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی.
په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاکاو داسې نور په آزاده توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهره شروع کړې دي. څلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په یو سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمې په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو، دا چې په کورمه کې په فرقیزو شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلې ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغلته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي، نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکا او داسې نور په آزاده توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه سدا، بلشخیل، خوارکلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 28 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړلې، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوی دی، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دی نور تر مړکېدلو پس دا شمېره چې کومه ده 15 ته رسېدلې ده. او دا شمېره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامیه راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامیه تر مخه تر اوسه تر 150 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دی، خلک محصوره پاتې دي. او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک څښاک، پټرول او دوایانو داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ازادي راډیو ته غواګس په پاکستان کې به تم شو. هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لاریونونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسې پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپل ځانونو او خپل کورنۍ لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د تاسو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولرې کې ون لري له کورونا چې لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضی گرفتاری سوي وي، بعضی خلک به نیول سوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمېر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو دې د شمېر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمېر نیول شوي افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزه یې هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالت خراب دی، دوی داخلي حالت هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډی ولس سیمو کې نږدې دېرش تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر یې خوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
داعش ډلې په بغلان کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت منلی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې پر ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله دغې ډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی ده چې په نهرین کې د صوفیانو په یوه ډله باندې په برید سره لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شیبه را سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بله، که څه هم د طالبان حکومت تل لیدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا هم دغې ډلې یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبری اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمېر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی دوی ویرولي او لا زیات اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلی. د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبې په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له دې وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه ونیول سوي. دغه سرچینې ادعا کړې چې یاد حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې عبادت ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغې ډلې د کمزوري په معنا ده. ځینې امنیتی کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لږه کې لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. و هم ولیدل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتنه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بېلابېلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ور د مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځني کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو ربیع ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړې. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شانزده روزه مو میتونه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت ځواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بی عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کېدای سي.
استبداد کله ځان اجباري بشه شته میتونه
دغه شان. د افغانستان د معترضو میرمنو د خوجوشه غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغېزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت سره وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیزه خونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي،
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. د نړیوال ټولنې څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي تر هغوی مجبوره کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځنی فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ 90 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو لږ تر لږه د 1 تریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې له عصمت څاروان اورو.
د کاپ 90 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو، د 300 میلیارد ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شوه، شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې وه، د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بېوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 90 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحد ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبری اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. روټرز خبری اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. روټرز خبری اژانس یادونه کړي چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بېوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ 90 اقلیمي غونډه په داسې حال کې تر سره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ټرمپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوې موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ټرمپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراز کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نوماند په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتونو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غواګست او سمورزو د زنغوزه او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ته د زنغوزه او افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د دغه مشهوري وچې میوې د بازارونو له پیکاکېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزه او راټولولو د قناتوار ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزه او بیر راټیټ شوی او بازارونه لازم ورتنشته، خو وایي هڅه کیږي سکال د چین لاري نړیوال بازار ته شپږ زره ټنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په سعودي څنګه راټولېږي او پاړې نوري خبرې د فیروزي عزیزي په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وې بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزیو سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې سږ کال د جلغوزیو حاصلات ښه بلل سوي، خو د دغې مشهور افغان وچې میوې کاروباریان ورته د لازمو بازارونو له نشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو او د جلغوزیو سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزیو کاروبار کوي هم ازادي راډیو ته وویل: د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي سږکال یوازې له خوست ولایته 15,000 ټنه جلغوزي راټول سوي، خدای هم ورته د لازم بازار له نشتوالي ناهیلی دی.
جلغوزی جنور کلونو پرسلا زیاد سی تر 15,000 ټنه پورې جلغوزی په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه یې متاسفانه چې دلته 4,00,000 کلدار باندې دي قیمتونه یې یو ټن یې په کلدار باندې خرچېږي بدبختانه نړیوال بازار ته یې تګ
دا سمحال چې نوموړی وایي تیر کال 10,000 ټنه و، خدای چې په ټولیز ډول یې د افغانستان په کچه سګنی حاصلات څومره دي په دې اړه معلومات نه لري، ځکه په خبره یې تر اوسه له ټولو ولایتونو حاصلات نه دي راټول سوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي که څه هم مني چې اوس د تیر په پرتله په نړیوال بازار کې د جلغوزیو بیې ټیټې دي او لازم بازار ورته نسته، خو وایي هڅه کوي د هوایي دهلیزونو له لارې د دغه محصول لپاره بهر ته د صادراتو زمینه زیاته کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزو صادرات دقیقه ده چې د پخوا په شان په جمهوریت کې د هوایي کوریدور د لارې نه صادرېدل چې 60% مصرف یې شرډي ورکول او 40% یې تاجران ورکول. په هغه وخت کې هم اروپا ته هم دوبۍ او عربي ملکونو ته هندوستان ته او زیاتې چین ته صادرېدل. اوس سڅوري خصوصي په خپله مټ دغه صادرات کیږي د چین هیواد ته.
ښاغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدي نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4,000 تر 8,000 ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1,900 افغانیو ده، چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل:
جلغوزي چې دی د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده، نشي کولی چې دا واخلي. بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي، خپل د اصل توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي. د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده، ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو، غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر:
جلغوزي ویټامین کې لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین ده، او چې ویټامین کې د انسان په بدن کې نه وي بیا د انسان د بدن نه کبې نه بهېږي، د هغې نه درول ډېر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال ده چې موږ ورته وایو فاسفورس. دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره، غاښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم لري چې موږ مګنیشیم ورته وایو، دا په دې کې موجود ده او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پرډر مهم د مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده، افغان سوداګر علي مارخان یې په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. که هم په 1995 کال کې خوست کې د جلغوزیو د پروسس د یوې فابریکې د بنسټ ډبره ایښودل سوې وه، خو د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نواب امیرزی وایي له بده مرغه دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي په لاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونې ده چې د افغانستان جلغوزي د تېر جمهوري نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو له امله نړیوال شهرت خپل کړی و. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن د یو هوایي دهلیز پرانیسته وکړه او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هوایي دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال برید وروسته په فرقیزو نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم البته د نومبر په 1 په بریدونو کې لسګونه کسان مړه شوي وو چې د ټولو ټالو وژل شوو کسانو شمیر 50 او ته رسیدلی. 1.5 کسان ژوبل هم دي. اخوا د تحریک انصاف مشران او پلویان د اسلام آباد په لور روان دي، په داسې حال کې چې دوی د لویو او پراخو مظاهرو لپاره تابیان نیولې ده. د پاکستان حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړل دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان ولایت په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت منلی دی. په هغه وسلوال برید کې چې د پنجشنبې په شپه شوی و لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي چې ټول د سیمې خلک او ملکیانو چې په عبادت باندې بوخت و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری رودین کوویلی اوس لا وخت دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې وشي. د پاینال کې ویلی روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو ایستل کیدای شي په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي مسایلو کې د تعامل لپاره ګټور ګام وي. د ایران د رضوي خراسان د طایباد ولسوال وایي په تیرو 8 میاشتو کې ایران له افغانستان څخه 1,215 تنه زینک ډبرې واردې کړي. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ د 19 کلنو درې اړخیزې سیالۍ چې د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ وې نن افغانستان په 2 وکټو متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه. تمه ده چې افغانستان د نومبر په 6 له پاکستان سره د دغو درې اړخیزو سیالیو پای لوبه وکړي. او په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوې او ورسره په دغه هیواد کې سږکال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 1550 ته ورسید.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نو ډېر څه به واورئ، خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سر ټکو افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا غزه یا نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو مطالعه د دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبې وعدې ورکړي، حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګونګ برخلیک. تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات، د دوی د کورونو کراګانې، دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
داسې ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاویو سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیولی و. د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ دغه سفر کې ویلي و افغانستان کې دا مهال شل ترهګرې ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په دا تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال سوی ده او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پرېښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربللی او د کابل په اړه یې ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه یې خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلیو طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دادا کوي، ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده، در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي، خو چینایان پرې اعتماد نه کوي، چینایان هغوی سره سر خوځوي. چینایان اوت سپوکن پالیسي نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه ازادي ریډیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشران او وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادې تر څنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادې ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلونکي مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لیسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون نه په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بېرته افغانستان ته لېږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و د حسن کاظمی قومی په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوی کبیر د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومی هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړې او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادي ورکړی دي.
ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوند په حق لیزه کاغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معاملې وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی و او هغه دا موضوع کنټرول کړله او ویل پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي، مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ دا قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغی چې په جرمنی کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له کنسولګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمنی کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان پاستازوالیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پریږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل له خپل دندې څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کبله دوی نشه کولای خپل دندې ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کالونو کې مرکز د دغه استازولۍ معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ یې په دې وروستیو کې د المان حکومت
هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې دا اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د آلمان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د آلمان څخه وویستل. نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړه لیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي، وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او قونسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او ویې نه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګ یوه موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، دلته په آلمان کې ډیری افغانان ژوند کوي او د دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجودې اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د آلمان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کړي، او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي، او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتباره کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمنی کې چې وتل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي، او په ضمن کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لرې کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده، او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي، او بالاخره د افغانستان قونسلګري او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او قونسلګري په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسېږي، او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسېږي، هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل شته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی، هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظه هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره
که پخوانی مامورین لدندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو مرکز سره په اړیکه کې اوسېږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې کنسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چان دا اړین دی. ولی په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په کنسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونې دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بل خوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم رایاده کړې ده. په دا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د تېر جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سر نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمی دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمی بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه وروسته وزګار شو. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړي.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګو. دغه ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دی د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤل چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تیرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنئ نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دغه طرف سره وړو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړې جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفې او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمن نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګونونه وښيي، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنی ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2023 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2024 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټېډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټېډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټېډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټېډیوم چارې به د 2028 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تېرې اونۍ بل ښه او جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکه پرانیستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړۍ 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدوي، راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
Yeah.